بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینا والو حامد سیماب سره د نور انډی والا نو ښه او نیک مرغ ورځ درته غواړي. د زنان د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاخ سرطان د میاشتې 13مه، د 1424 هجری قمری کال د زکیدې د میاشتې 20مه، او د 2023 میلادي کال د جولای 8مه نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې په تهران کې د بین الافغاني غونډې او د افغانستان د راتلونکي د لرلید په باب ده. بیا هم په همدې باب، یعنی په تهران کې د بین الافغاني غونډې په اړه د افغانستان د ننګرهار پوهنتون له یوه استاد ښاغلي عبداللطیف مل سره شوې مرکه دراورو. بیا هم زموږ په نننۍ چشم انداز کې اسلامي اخلاقو په اړه نننۍ مطلب اوریدلی شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ستاسو په پیغامونو، خطونو، برېښنالیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وایو چې pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په درملو د امریکا بندیزونه جنگي جنایت دی. بین الافغانی خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازینی حل لاره ده. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کنډوالو او وینې بهېدا ذمهوار طالبان او پاکستان دی. او د یمن په البیضا ولایت کې سعودي ائتلاف سخت ګزارونه خوړلي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د مې وروسته په ملګرو ملتو کې د اسلام ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی د ایچ آی وی ایډز ناروغي وایرس په باب د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په تر ټولو لوړې غونډې کې ماشوم ته لامور د ناروغي د منتقلېدا د مخنیوي او د دې لماله د تاوانونو د کمیدا په شمول له ایچ آی وی ایډز ناروغي سره په مخامخېدا کې د ناروغانو د سلامتیا او روغتیایي وضعیت په حوزې کې په ایران کې شو پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلې دي. د ایران اسلامي جمهوریت په دې زمینه کې د پام وړ پرمختګونو سره سره هم هغه راز د متحده ایالات الله هغو یو اړخیزو ظالمانه بندیزونو کړیږي چې د نړیوالو قوانینو، د نړیوالو اړیکو، د اساسي قواعدو او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو او موخو سره په بشپړ تضاد کې دي. ښاغلي تخت روانچی په دې ناست کې هم دا راز وویل، د غیر قانوني بندیزونه د ایچ آی وی ناروغۍ د درملنې او مخنیوي لپاره د بیل شویو خصوصي او عمومي سرچینو د کمیدا لامل شوی او پر روغتیایي سیستمونو یې منفي اغیزې شیندلې دي، او د غراس طبي محصولاتو او همدارس ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او له نړیوالو مالي موسسو سره د معادلاتو او مشارکتونو مخنیوی کوي. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، په تیر شوه ورځ کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په هیواد کې په کرونا وایرس نور 14596 ککړ کسان پیژندل شوي، چې له دوی 1995 ککړ کسان په روغتونونو کې بستري شوي، او په ټول کې په ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر 3,340,122 تنو ته زیات شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي، له بده مرغه په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس ککړو نورو 146 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی، چې پټول کې په ایران کې تر دې دمه د کورونای قربانیانو شمیر 15,543 ته زیات شوه او دغه راز تر دې دمه په ایران کې په کورونا ککړ 2,995,195 کسان لا درملنې ورسته خو او لا رښتونو هم رخصت شوې دي. همدارس به یو بل خبر کې ویل شوی په افغانستان کې د کورونای خوریدا څاپې د دغه هیواد حکومت او ولس لپاره یو لړ ترنګلتیاوي او اندېښنې رامنځته کړې دي. دا هم ویل شوی چې لا پرون راځي تر دې دمه په دغه هیواد کې په کورونا ککړو کابو څلور اتیا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه راز په دغه موده کې په درست افغانستان کې 15,015 ککړ کسان هم پیژندل شوي دي. بین الافغانی خبر اترې د افغانستان د بحران یوازینی حل لاره ده. زموږ خبریال راپور راکړ د جنوبی ایشیا په چارو کې د ایران د خارجه وزیر سلاکار سید رسول موسوی نن سهار په یو لړ څرګندونو کې ویلي هغه درستې پیښې چې په افغانستان کې رامنځته شوي په دغه هیواد کې د امریکا پریکنده پوځي ماتې ته ورګرځي. رسول موسوی ویلي امریکا په افغانستان کې لا تر هغه سره د مبارزې په پلمه یرغل کړی او تر شلو کلونو پورې خپل مختلف استراتیجی وازمویلی او افغانستان د خپل وسلو په ازمیخ ځای بدل کړ خو لدغه درستو چارو سره سره یې ماته وخوړله او هغل ته د ځان لپاره هیڅ راتلونکی هم پرې نه خوده. خغلی موسوی په دوام کې ویلي له هغه وخت چې د امریکای تر هغرو لپاره پوځي ناکامي روښانه شوي دوی هڅه کړې دغه ماته یو ډول په سیاسي وطنې بدل کړي او د وطلو باسې مطرح کړي او په قطر کې له طالبانو ډلې سره خبرې اترې پیل کړي او ځانونه یې وژغورل. د ایران د خارجه وزارت سلاکار د دې خبرې په کولو سره چې باید په افغانستان کې د داخلي جنگ مخه ونیول شي او په دې اړه ګام هم پورته شي وویل په خپل د افغانانو ترمنځ د خبرې اترې وشي. هغه دې خبرې ته په اشاره سره چې ایران کابو څلور کاله مخکې د افغانانو ترمنځ د منځګړیتوب نیت درلوده او ګام هم پورته کړ وویل امریکایانو په خپل نفوذ سره اجازه ورنکړ څو دغه کار ترسره شي. که هغه مهال اجازه ورکړل شوی وای نو اسلام ایران خپل مثبت رول لوبوه او هغه ډېرې پیښې چې رامنځته شوي دي ورسره به مخامخ شوي نه وو. فارس خبری اژانس لا تایباد خار راپور ورکړی د ایران د پولې په شاوخوا کې د افغانستان د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک سیمه هم طالبانو نیولې ده. په راپور کې ویل شوي د افغانستان د وروستیو څو اونیو ترنګلي حالاتو ته په پام سره له ایران سره په پولې کې اسلام قلعه سیمه هم چې له ایران سره نږدې د هرات ولایت تر ټولو وروستۍ ولسوالي ده د طالبانو منګولو ته لوېدلې ده او د اسلام قلعه د پوستې یو شمېر افغان عسکر او د افغانستان د ګمرک یو شمېر کارکوونکي د ایران د پولې په لور رغلي او د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ او سرحدي ځواک ته خپل شخصي تجهیزات او وسلې سپارلي او پناه غوښتې ده. د خبرو سرچینو په تاییدولو سره 120 افغان پوځیان او د ګمرکاتو کارکوونکي د ایران پولې ته پناه راوړي چې پولیسو هم ټول پناه غواړي کسان د بهرنیو کډوالو د دېره کې دا په ځای کې یو ځای کړي. همدارس په بل خبر کې ویل شوي د افغانستان د اسلام قلعه نیولو وروسته له خراسان جنوبي ولایت سره په پولې کې واقع ابو نصر فراهي ګمرکات هم د طالبانو په لاس نسکور شوي. ایران او افغانستان په پولې کې درې ګمرکات لري چې له پرون مازیګر راهیسې وروسته د دوه ګمرکاتو ودانۍ طالبانو نیولې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په همدا وروستیو کې یو ځل بیا ویلي دي له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتلو مخکې مو هم ویلي وو چې طالبان او پاکستان باید موږ په وړاندې خپل دریز روښانه کړي او ومولیدل چې دوی د جنگ ټاکنې ته مخه کړي او موږ باید دوی په وړاندې مقاومت وکړو. د افغانستان د کندوالو او ویني بهده طالبان او پاکستان مسول دي. اشرف غنی دغه راز ویلي د طالبانو ډلې او د هغو د ملاتړو په وړاندې درېدا د قرآن حکیم حکم دی او موږ مجبور یو لخپل خاورې دفاع وکړو. د افغانستان ولسمشر جواد تکړی پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړ دی او نغواړي د غډله د خبرو اترو میز ته حاضر شي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په شمول درستو سیاسي او پوځي چارواکو په کراتو ویلي دي افغانان باید په خپلو کې سره کینی او خپل منځي شخړې په جنگ جګړو سره نه بلکې په سیاسي حل لارو سره په خبرو اترو سره هوارې کړي. د امریکا ولسمشر جوزا بایدن بیګا د افغانستان په اړه د تګلارې د اعلانولو پر مهال مودي شوی متحده ایالات په افغانستان کې خپل موخو ته رسیدلی دي. بایدن د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ په بیانولو سره مودي شوی هیواد یې د اګست تر 1:30 پورې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسولی او باید ووایم چې د افغانستان حکومت سکوت نه کوي ځکه چې دغه هیواد روزل شوی او مجهز وسلوال پوز لري. افغانستان کې امریکا خپل مخه ترلاسه کړی دی او امریکا افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه داتللې. د طالبانو ډلې یو پلاوی چې ماسکو ته په سفر تللې د روسي د ولسمشر لا ځنګړي استازي باختیور خاکیموف سره په کتنې کې د افغانستان روسي بدلونونو په باب خبري کړي. په راپور کې ویل شوی خاکیموف د افغانستان په شمال کې په تاوتریخوالي اندېښنه خودلې او د افغانستان له پولو بهر ته د تاوتریخوالو د پراختیا د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د روسي خارجه وزارت هم د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي د طالبانو او دغه هیواد په ګډه اعلان کې دغه ډلې ډاډ ورکړی چې لا ګاونډیانو سره سرحدي ستر لارې به د خپلو پخوانیو قواعدو په اساس فعالیت وکړي. د طالبانو ډلې یو ویندوی سهیل شاهین هم له مسکو سره په دغه ګډه اعلان کې ویلي دي اجازه نه ورکوي له افغانستان په روسي او نورو ګاونډیو هیوادونو باندې د حمله لپاره څوک استفاده وکړي. شاهین ټینګار کړی طالبان همدارس په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په ډیپلوماټیکو نمائندګیو د حمله هیڅ نیت نه لري بلکې دوی دند لري د درستو ډیپلوماټیکو مرکزونو او کارکونکو خوندیتوب وساتي. او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ ویندوی محمد عبدالسلام په خپل یو ټولنیز پیغام کې ویلي دي د سعودي تریګر او جنایتکار اطلاع په هر جبهه او په هر سویه یوازې ماته تجربه کوي او د دغه ماتو په دوام کې په البیزا ولایت کې درندې مرګوبلې بیا زغملې دي. عبدالسلام زیاته کړې سعودي اطلاع د یمن په مرکز کې په البیزا ولایت کې سخت ټکونه خوړلې او په راتلونکو شپو ورځو کې به هم لا زیاتې درندې ماته وخوري. داود دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غوی عزت منوردن کو سم په تهران کې د بین الافغانی غونډه او د افغانستان د راتلونکو د لړلیت په باب تبصره دراورو. د افغانستان د ډلو ټبلو بین الافغانی خبرې ترې چې د افغانستان د حکومت د استازو شخصیتونو او د طالبانو ډلې د رتبه سیاسی پلاوی پښتون سره په تهران کې په چهارشنبه او پنځشنبه ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په قربتوب سره ترسره شوی پرونه وخته په شپږو مادو مشتمل پیز اعلامیه سره پای ته رسیدلی. د تهران د غونډې د نتیجو او د افغانستان د راتلونکو بدلونونو د لړلیت په باب څو ټکو ته اشاره کولای شو. لومړی دا چې بین الافغانی ډلو ټپلو د دغې غونډې د ترسره کېدا چې په افغانستان کې د سولې د تامین دا په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د ښه نیت او مساعدت نخه ده قدرونه او ستاینه کړې ده. د ډیری شناندو پاند ایران د سیمې یو هغه مهم هیواد دی چې د افغانستان د بدلونونو د راتلونکي د انزورولو لپاره لخپل مانوي نفوذ استفاده کولی شي. د تهران د دوه ورځنۍ غونډې ترسره کیده له یو پلوه د ایران لپاره د افغانستان د بدلونونو د اهمیت خودنه کوي او له بل پلوه په سیمه کې د سولې او ثبات د ایران د پام نخه هم ده. دوهم ټکی دا چې د تهران په دوه ورځنۍ غونډې کې ګډون کوونکو بین الافغانی ډلو له نظره جنگ د افغانستان د بحران حل لار نه ده او له اوسنیو شرایطو د وتلو لار سولیز او سیاسي حل لارې ته د رسیدا لپاره هلې ځلې دي. په بل وینا په تهران غونډې کې حاضر ډلې ټپلې دې موافقې ته رسیدلې چې د افغانستان له اوسنیو بې ثبات حالاتو څخه د وتلو یوازینۍ لار سیاسي حل لار ده. په همدې دلیل په دغه ناست کې ګډون کوونکو لورو د پیز اعلامې په یوې ماده کې موافقه کړې ده. په هغو موردونو کې چې لا زیاتو مشورو ته اړتیا لري په دایمي سولې د جنگي بحران د بدلولو د لورو د خوخ اسلامي نظام دراوستلو او د څرنګوالي ته د رسیدا د میکانیزم رامنځته کیدا به په ورپسې ناسته کې چې په تر ټولو نږدې ممکن وخت کې به ترسره شي هم باس وشي او یوې نتیجې ته به ورسیږو. ورپسې ټکی دا چې په تهران غونډې کې د ګډون کوونکو لورو له نظره د تهران ناسته د افغانستان د بحران لپاره د یوې سیاسي حل لارې د پیاوړتیا په باب یو نوی فرصت او زمینه برابره کړې ده. د سیاسي حل لارې په پیاوړتیا د تهران په غونډه کې د ګډون کوونکو لورو ټینګار په داسې شرایطو کې دی چې تر دې دمه د دوهې له موافقې سره له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواک په وتلو سره په افغانستان کې داخلي نښتې لا سختې شوې دي. پر دې سربېره په قطر کې بین الافغانی خبرې اترې د تیر کال په وږی میاشتې کې پیل شوې، خو دغه خبرې اترې تر دې د مکومي خاصې نتیجې ته نه دي رسیدلې او په وروستیو میاشتو کې د لورو ترمنځ لیده کاته هم عملا په ټپه درېدلې دي. یو بل مهم ټکی دا چې هم هغه شان چې ورته اشاره شوې، په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې داخلي جګړې زیاتې شوې دي. دغه شخړې او ترنګلتیاوې په داسې حال کې زیاتې شوې چې لویدیځي حکومتونو په تیره بیا امریکا او انګلستان د ډېره شنامدو له نظره له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول خپل عسکر وباسي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن او انګریز لومړي وزیر بوریس جانسن په پنځشنبه ورځې ویلي په افغانستان کې خپل پاتې عسکر به هم د اګست تر 1 نیټې پورې وباسي. جالب ټکی دا چې د امریکا ولسمشر د دې خبرې په اعلانولو سره چې په افغانستان کې د خپل هیواد پوځي ماموریت د اګست تر وروستیو پورې په رسمي توګه پای ته رسوي، مدعي شوی و چې امریکا په افغانستان کې خپل موخو ته رسیدلې. هغه له هغو ترهګرو سره له مقابلې چې د 2002 کال د سپتمبر په 11 نیټه یې په امریکا حمله کړې، اوسامه بن لادن سزا کول او په امریکا د حمله لپاره په یو مرکز د افغانستان د بدلیدا مخنیوي، په افغانستان کې د 40 کلن پوځي شتون څخه د امریکا اصلي موخې یاد کړي دي. په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د بیرته بللو د توجیه لپاره د امریکایي چارواکو ټینګار په داسې شرایطو کې دی چې له یو پلوه په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داخلي جنگونه زیات شوي دي، او بل پلوه له افغانستانه د امریکایي او ناټو تر هغه پوځیانو ویستل به په دغه هیواد کې د جنگ د زیاتېدا زمینه برابره کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې باب روښانه کړی ده. د افغانستان اوسنی حالات د امریکا د ناکامۍ نتیجه ده. تر هغه مهاله چې دغه هیواد له خلکو سره اړوندېږي، دوی اساسي قانون برابر کړي او انتخابات یې ترسره کړي دي او په هیواد کې ډیموکراسي راوستې ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو د ائتلاف ماموریت په بشپړ ډول ناکام شوی دی. بل ټکی دا چې له افغانستانه د امریکایي او انګریز عسکرو د وستلو اعلان په داسې حال کې دی چې د سیاسي شناندو او کارپېژاندو له نظره له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وستل له ماتې سره یو بې مسؤلیته شاتک دی. پټول کې باید وویل شي د تهران په غونډه کې د افغان ډلو قربتوب د دې مهمې چارې خودنه کوي چې لومړی ایران د افغانستان په شمول د خپلو ګاونډیانو جمهوریت، ثبات او امنیت خپلواکۍ ته ډیر اهمیت ورکوي، او له بل پلوه ایران او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان د درست ولس لپاره د پرمختګ، سولې او آرامښت په لاره کې د دغه هیواد مشران د هلو ځلو ملاتړي دي. هغه څه چې مسلم دي له افغانستانه د لویدیځي هیوادونو غیر مسؤلانه وتل یو ښه فرصت دی څو افغان کرکتونکي ډلې ټپلې د زړه سوان د غونډو په جوړولو سره د خپل هیواد خپلواکۍ او آبادونې لاره چې د څو لسیزو بهرنیو لوبغاړو په لاسوهنو سره کړکېچنه او ناکرار شوي هوا راکړي. بېشکه د افغانستان جغرافیایي حالات د نړیوالو قدرتونو د تمادار او سترګو ترڅنګ او نیواګري او داخلي شخړې هغه پیښې دي چې د افغانستان شتمن خلک یې له څو لسیزو راهیسې بې وزله او ناکراره کړي دي. او البته طبیعي خبره ده، له دغو مشکلاتو څخه د وتلو لاره د ملي ګټو په لاره کې د دغه هیواد شخصیتونو او افغان ډلو ټپلو ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غا کیزت منور الدین کو سم په هم دی بیانی په تهران کې د بین الافغانی غونډه پړه زمنګ ملګری د افغانستان د ننګرهار په هنتون لای و استاد خغلی عبد اللطیف مل سره یو مرکه کړي چې په دې شبو کې دا ورېدو بل نه درکو.
خغلی ډاکټر عبد اللطیف مل د په هنتون استاد او د چارو شنون کې تاسو جریان کېستې غونډه هیواد ایران په پلازمینه تهران کې د افغان سیاسيونو او طالبانو د پلاو ترمنز مخامخ خبري تر سره شوې دي. ستاسو له انده د دغو مخامخ خبرو پیل د حکومت کسان په دې پلاوي کې د پلاوي د حکومت په اساس ولې نه تلې او ممکنه ده چې د حکومت اساس یې پکې وي، خو د حکومتي او طالبانو د پلاو ترمنز د مخامخ او رسمي خبرو د پایل سره څومره مرسته کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلام او احترام. من هر هغه قدم چې د هر شخص، هر ډلې او هر ملک د خوانه اخیستل کیږي او هغه د افغان سو په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره یو قدمي مونږه هرکلی کوو، نیک پال باندې نیسو، او د هیوادونو په سطحه باندې که څوک په دې د افغان سوله کې قدم پورته کوي او که د شخص په توګه او که د ډلې په توګه مونږه هرکلی کوو. مونږ افغانان جګړې ډیر زیات وځپلو او ټول افغانان د جګړې نه کرکه کوي او سولې ته هرکلی کوي. نو د دغسې خبرو که څوک کوربتوب کوي، که څوک د یو اړخ په توګه پکې ګډون کوي، مونږ هرکلی کوو. د تاثیر په اړه باندې باید دومره ووایم چې د سولې د رامنځته کېدو یا د سولې د خبرو دپاره یو مقدمه کېدای شي او مرسته کولی شي د سولې د خبرو د پرمختګ دپاره. او په دې هم پوهیږو چې زموږ ګاونډي هیوادونه که هغه ایران دی، که پاکستان دی، که مثلا زموږ شمالي ګاونډیان دي، که مثلا چین دی، یا د سیمې نور مقتدر هیوادونه لکه هندوستان دی، یا مثلا روسیا ده، امریکا ده، دا اصلا په افغانستان په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول دخیل هیوادونه دي. او کله چې دوی د دې په برخه کې چې په افغان د سولې د رامنځته کېدو لپاره یو فرصت برابروي، نو ښه به دی چې دوی دغه عمل او نیت یو ډول شي. که عمل او نیت یو ډول شي، نو طبعا چې د په افغان سوله کې مثبت رول لرلی شي. نو زه ورته په ښه نظر ګورم او هیله مند یو چې ښې نتیجې ولري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پایل نه تر کال زیاته موده تیریږي، خو په څرګند ډول د دغو خبرو اترو کومه لاسته راوړنه نه محسوسیږي، نه ده برسره شوې. فکر کوي دالته یوازې د وخت ضایع کول دي او نور څه تر اوسه پورې ترې نه دي حاصل شوي؟
بالکل، زه ورته نه یوازې دا چې د وخت ضایع کول وایم، د وخت ضایع کولو په څنګ کې دغه خبرې چې کله د امریکایانو او طالبانو ترمنځ هوکړلیک وشو او هغې نه وروسته د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې پلاوی وټاکل شو او خبرې شروع شوې، نه یوازې دا چې نتایج مثبت وو، بلکې نتایج لا منفي وو. په افغانستان کې متاسفانه جګړه ورسره توده شوه. نو زه زما په نظر باندې د یو افغان په توګه چې کوم دغه ځمکني واقعیتونه ګورو، لا منفي نتایج ولرله. او د دې په څنګ کې هغه اعتبار په ډلو باندې، په حکومتونو باندې او په منځګړو باندې لا اعتبار خراب شو. نو زما په نظر د وخت ضایع کول نه، بلکې د جګړې د تشدید سره کومک وکړه دې خبرو.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو، په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمه چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي، دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلی. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلی ویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیویي او ټیلیویژني خپرونې خپرهیي هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خپرونې اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. Thank you.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د اسلامي اخلاق تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو وړ مو وګرځي او استفاده ترې وکړي.
خوږو دوستانو، که مو په یاد وي د دې لړې په تېر مطلب کې مو په اسلامي تعلیماتو کې د دین او سیاست د نه بېلیدونکې اړیکې په هکله خبرې کړې وې، او د علوي حاکمیت په دوران کې مو د هغو ځینو مشهورو نمونو ته اشاره کړې وه، او ومو ښودله چې د خودغرضه واکمنانو شیطاني سیاست له ولسواکه سیاست او له سوچه محمدي اسلام سره هیڅ ډول ورته والی او ګډ ټکی نه لري. نو د دې بحث په دوام کې د دې موضوع د لا زیاتې څېړنې وضاحت لپاره په نننی مطلب کې ستاسو پام د قرآن کریم ځینو تعلیماتو ته را اړوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
عزیزانو، قرآن کریم د اخلاقي او معنوي چارو تر یوې برخې محدود نه دی، بلکې د آسماني کتاب په ټولو فردي او ټولنیزو برخو کې د بشري ټولنې د سالم، نیکمرغه او کمال رامنځته کوونکې ژوند تګلاره انځوره کړې ده. په دا شان یوې جامع نظریې سره، په دې وجه چې واکوالان د هر ولس د برخلیک په ټاکلو کې یو مهم رول لوبولی شي، قرآن کریم نه یوازې د سیاست د نړۍ په وړاندې بې تفاوت نه دی، بلکې د هغه ستر سیاست مکتب بنسټګر دی چې ورته د نړۍ له ټولو سیاسي ادبیاتو او مکاتبو څخه د پام وړ برتري وربخشي. قرآن کریم په یوه کلي کتنه کې سیاسي حاکمیتونه په الهي او شیطانی کفر او شرک او حق او باطل باندې ویشي. په دې لړ کې قرآن کریم له یوې خوا د حضرت یوسف، حضرت داوود او حضرت سلیمان علیهم السلام د مدبرانه حاکمیت د طرح خبره کوي چې له هر نظر یې حیرانوونکې ځانګړتیاوې درلودلې، او له بلې خوا د نمرود او فرعون او د عاد او سمود د قومونو د ظالمانه او شرک لرونکو نظامونو خبره کوي، او د الهي سنتونو لمخې د دواړو لوړې ژورې جاجوي. همداشان قرآن کریم د ټولو الهي پیغمبرانو رسالت د نحل د مبارکې سورې په شپږ دېرشم آیت شریف کې داسې بیانوي: په یقین سره موږ د هر امت په منځ کې یو پیغمبر په رسالت غوره کړ، څو هغوی ته د خدای حکم ورسوي او له تاغوت څخه ډډه او لیریوالی وکړي. د دغه الهي رسالت له مخې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زمانې له شره د ډک او ظالمانه حاکمیت په وړاندې پورته شو، او له ټولو خطرونو سره سره یې د توحید او یکتا پرستۍ بیرغ پورته کړ، او تاغوتیانو ته په خطاب کې د اقتدار له دریزه په پریکنده توګه وویل: بېشکه چې موږ له تاسو او هر هغه څه چې د واحد خدای په ځای کې عبادت کوئ بېزاره یو، او ستاسو له ټولو شرک لرونکو عقایدو څخه انکار کوو، او زموږ او ستاسو ترمنځ د تل لپاره دښمني او قهر رامنځته شوی دی، تر څو چې موږ په واحد خدای باندې ایمان نوي راوړی. دا مبارک آیت په ډاګه وایي چې د اسلامی، سیاسی او توحیدی او کفر دخمن ادبیات باید رانه او د قدرت له دریزه وي، او تر څو چې د استکبار جبهه له خپلو حق دخمنو دریزونو او اصولو لاس و نخلی، تر هغې د یکتا پرستۍ د لارې منونکي نرمخت و نخایي او جوړ جاړې ته غاره کې نږدي، مګر دا چې له خپلو پټو او څرګندو دښمنیو لاس واخلي او خپل شیطاني دسیسې او اندېښنې پرېږدي.
دوستانو، د ټولو پیغمبرانو د لارې او رسم خلاف چې د خپل زمانې د طاغوتی حاکمیتونو په وړاندې د توحیدی کلتور د ساتنې او پیاوړتیا لپاره راپاڅېدل، یوې ډلې د دینی باورونو په ظاهرولو او د خپلو ګټو او موقعیت د ساتلو لپاره تل د تیریګرو واکولانو په لور ګروهنه ښودلې. قرآن پاک د دغه ډول ګروهنو په نفي کې چې د سوچه محمدي اسلام د سیاسي او توحیدی کلتور خلاف دي فرمایي: آیا ودې نه لیدل هغه کسان چې ګومان کوي په هغه څه چې پر تا او په تیرو پیغمبرانو باندې نازل شوي دي ایمانی راوړی دی، په داسې حال کې چې غواړي د طاغوتی نظامونو قضاوت او حاکمیت غاړه کېږدي، حال دا چې هغوی ته امر شوی دی چې د هغو په نسبت کفر یا انکار وکړي او هیڅ ګروهنه ورته ونه ښیي. خداوند متعال د نساء سورې د دغه شپیتم آیت په پای کې لپاره د دې چې وخی په دې غلط سیاسي دریز نیونې او بلاریتوب کې کوم کس رول لوبوي فرمایي: شیطان تل غواړي او هڅه کوي چې هغوی څرګندې گمراهۍ ته ټېل وهي او د خدای له نېغې لارې یې لرې کړي.
پر دې اساس د اصیل توحیدی کلتور له مخې د دې هیڅ امکان نشته چې یو کس په توحیدی اصولو باندې رښتینې عقیده ولري او وغواړي چې د استکباري حاکمیتونو په لور ډیره لږه ګروهنه وښایي. دا ځانګړتیا له دې ورتېر چې له سیاست څخه د دین د نه بېلېدو او په خپلو کې د کلکې غوټې خودنه کوي، د دې ټکي هم بیانونکي ده چې د اسلام توحیدی او سیاسي کلتور د کفر او شرک او نفاق د واکمنانو د سیاست له دنیا سره هیڅ ګډ ټکی او ورتوالی نه لري. له هغې دنیا سره چې په ظلم او زور او تیری او د بشري ټولنې د انساني او الهي حقوقو په چخنی کولو یې بنیاد ایښودل شوی دی. پاملرنه پکار ده چې د اسلام په سیاسي تفکر کې د طاغوتی حاکمیتونو نه منل او نفي کول په واحد او یک یوازنی خدای باندې له ایمان راوړلو مخکې مطرح شوی دی. قرآن کریم په دې اکله د بقرې سورې په 256 آیت شریف کې داسې فرمایي: هر څوک چې له طاغوت انکار وکړي، یعنی ورته شا کړي او په خدای ایمان راوړي، نو بېله شکه چې داسې کلکه رسۍ نیولې ده چې هیڅکله نه شلېږي. د دغو توحیدي اصولو له مخې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لپاره د دې چې د دین او سیاست تړاو ته عیني تجسم ورکړي، مدینه ته له اجرته وروسته یو مقتدر حکومت جوړ کړ او د شیطانی او استکباری حاکمیتونو له ټولو نښو نښانو سره یې جنګ وکړ او د خپلو زمانې د ټولو قدرتونو او سترو قدرتونو مشران ته یې لیکونه واستول او هغوی د اسلام منلو ته راوبلل او د اسلام د سیاسي نظام په رڼا کې تفرقه په وحدت، ظلم په عدالت، تبعیض په مساواتو او جنگ جوړونه یې په سولې او کینه یې په عشق او مینې او هر ډول بت پرستی په توحید او په خدای باندې په ایمان بدل کړه.
دوستانو دا دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تیرا نړیو دار کلا راشا د ګلبن خکلو ګلانو زموږ سلامونه او نیک هیله ومني. عزیزانو هیله لرو چې روغ جوړ او سوکاله اوسئ. ستاسو له پیغامونو، لیکنو او برېښنا لیکونو سره یو ځل بیا په هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو.
نو زه هم په خپل وار خپل خوږو اورېدونکو ته هر کله راشه وایم. ستړي مشي او خدای پاک ته دعا کوو چې انشاءالله ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې او د تندرستۍ په جامو به پټ یې. نو خوږو دوستانو، د هرې اونۍ په دوشنبه او جمعې ورځې د هر کله راشه پروګرام لپاره په سیاسي، ادبي او کلتوري موضوع باندې پیغامونه، مطلبونه، شعرونه، غږیز پیغامونه او همداراز ښې ښې لیکنې زموږ په واټساپ ګروپ کې راولېږئ او له موږ سره یې شریکې کړئ چې د په هر کله راشه پروګرام کې ورځنه استفاده وکړو. نو ستاسو د پیغامونو، مطلبونو او خوښو شعرونو په تمه یو. نو خوږو دوستانو، زموږ د واټساپ ګروپ شمیره ده چې ستاسو خدمت یې وړاندې کوو. هیله ده چې له خپلو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. زموږ شمیره ده 00989350450
شپږ دی. حامد صاحب، زموږ په دغه نننۍ پروګرام کې ګران قدر ورور جار صافی صاحب او عبدالوهاب غیرت صاحب خپل پیغامونه را لېږلي چې
په دغه
راشه پروګرام کې به ورته خپاره کړو.
انشاءالله بالکل به همداسې به وکړو. خو په تاسو خوښوي مهربان فاطمی، نو یو لنډه شندمه به وکړو، بیا به راوګرځو خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته. نو د خوږو اورېدونکو بیا هر کله راشه درته وایو او راګرځو د ستاسو خپلو خوږو خوږو لیکنو ته. نو مېرمن فاطمی، زما په لاس کې ګوره، ما خو چې چېرته یو داسې ښه شعر به وي، خو زما په لاس کې اول چې دا راغلو کنه، نو دا زموږ د یوه ملګري رالیږلي ټوکه ده. بیا ورسره لیکنو ته وګرځو. نو زموږ یوه خواږه ملګري ښاغلي محمد خان د افغانستان له خو څخه یوه ډیره په زړه پورې ټوکه را لیږلې ده. دی وایي چې یو سپینګیری څخه د ټوخې په وخت مصنوعي غاښونه ولوېدل،
او مات شول او ډیر خو بد شو او وی ویل بل سیټ به لکوم کړم د هغه یو ملګری وته ویل چروت ما وها زب سبا یو بل خ سیټ لورور څخه درته راوړم ګوره دا ډیر عجیبه غونته خبره ده نو هغه په بل ورځ سپینګیری ته لورور یو سیټ غاخونه وروړل سپینګیری په ډېرې خوښۍ سره ورته وویل ډېره مننه وروره زه نه پوهېږم چې ورور دې د غاښونو ډاکټر دی نو ملګري سپینګیری ته وویل نه زما ورور ډاکټر نه دی بلکې هغه مړ شوی دی او غاښونه یې پاتې دي چې تاسو ته
ډېره مننه انشاءالله تعالی چې د انسانانو لپاره په خپله هغه خپل اصلي غاښونه پاتې شي
انشاءالله خدای دې وکړي چې د هیچ هغه غاښونم
د ګران اوریدونکو محمد خان ډیره ډیره مننه کوو چې خکلی ټوکه را لېږلې وه او موږ ته یې ټول د خندا زمینه برابره
کړه.
حمید صاحب دغه لیکه زما په لاس کې زموږ د ګران ورور ګل احمد ستانکزي صاحب د افغانستان د لوګر ولایت له برکي برک ولسوالۍ څخه را لېږلې او وایي چې اول وایي چې سلامونه او نیکې هیلې د ارکل راشه د پروګرام کارکوونکو او اوریدونکو.
نو وعلیکم السلام په خپل وار او د ملګرو په نیابت باندې وته وای
ستانکزي صاحب دغه شعر هم مشتره لېږي
خاڅوي
ول ما چغه کړه په خار کې ټول کانه وو ما چغه کړه په خار کې ټول کانه وو په ظاهر ګرځیدل خو ټول
ویده وو
دا خار عجیبه خار وو زه حیرانم یم دا خار عجیبه خار و
زهیران
یم وجل شوی و تای دعا کرده خپلا
مرو
دلتا خپلا پا قاضی باندی دا واوی دا دی خار طول ساتون که خپلا غلو نه غیرت او نه هم خوند پکی پاتی نه غیرت او نه هم خوند و پکی پاتی خود رنگ اخکار دل چی پښتانه
وو خود رنگ ښکارېدل چې پښتانه وو. نو ډېره مننه کوو د ګل احمد ستانکزي صاحب چې دغه ډېر په زړه پورې او له حقیقته ډک شعرونه یې رالیږلي دي. نو ډېره مننه یې کوو. هیله ده چې زموږ خواږه اورېدونکي په تېره بیا ګل احمد ستانکزي صاحب دغه شان شعرونه موږ سره بیا شریکوی
او انشاءالله تعالی.
نو مېرمن فاطمی که تاسو خوښوي اوس هم وخت دی پیغامونو نو راو بگرزو خپلو پیغامونو تا البته لد مخی چی پیغامونو تا مخه کرو نو یو لندشان دما اخلو
مننه کوو د خپل ګران قدر همکار میرمن بهرامی صاحب چې دغه ډیره خولي موزیک او موسیقي خبره کړه.
ډیره مننه کوو چې دغه پزرپوري موسیقي ده کنه.
اوس هم راګرزو د قدرمن ورور جار صافی صاحب خپل پیغام ته چې مشته څوي
د تهران رادیو ټولو ملګرو او همکارانو ته سلامونه وایم. ملګرو زه به دومره قدر ووایم چې د افغانستان اوسنۍ جګړه سي د دې ته باید د پای ټکی کښېښول سي. نو په دې کې چې کومه لاسوانه مداخلت کوم ملکونه کوي دا باید زر تر زره ودروي. او طالب ته زه دا وایم چې که ته رښتیا د افغانستان غمخورې نو ته هم باید لکه ایران لکه پاکستان لکه نور ملکونه ورسه الیکشن ته ودرېږه رایه واخله او خدای دې وکړي چې ته باچا سي د دې ملک د اشرف غني په کرسۍ ته کښېني. ځکه چې دا نه د اشرف غني ده نه د بل چا ده دا ولسي جمهوري ځواک دی. داسې هر څوک وغواړي هغه راویستلی سي. نو هیله لرم چې ټول افغانان طالب ته ووایي چې ته که د نور د زور له لارې حکمراني نسې کولای تکیه کوي نو ته به افغانستان بیرغ افغانی عسکر داسې ټول ولسونه به ته د ځان خواته جلب کوي بیا به ته حکمرانی د ووټ له لارې کوي.
نو د جارصفی ورور ډیره مننه کوو، هیله ده چې زموږ سره دغه اړیکه هم هغه راز جاری وساتي. نو دا بل پیغام هم زموږ د یو بل ګران ملګری او خواږه اوریدونکي او ډیر په زړه پورې شاعر عبدالوهاب غیرت را لګل دی چې خپلو خواږو اوریدونکو سره هم شریکو.
درځو په هر غایم کې در سره وې هی و مردا چې هر غم کې در سره وې هم پاک وې دی په لمن د ور کې تاس کې و هر باران هر باران او په هر نام کې در سره وې هی و مردا چی هر غم کی در سرای نہ تغواڑی نہ یزو کوی تا خوڑلو پخورا کی د جوارو هم غنم کی در سراوی هی و مردا چی هر غم کی در سرای قدم تا حیران چی د درمی وا قدم کی در سرا وے ہی و مردا چی ہر غم کی در سرا وے پار در داو پار غائم کی در سرا وے ہی و مردا چی ہر غم کی در سرا وے نور دی پریڑ دی پلی ہاس دا چورو پیو وا گرم کی در سرا وے ہی و مردا چی ہر غم کی در سرا وے ہی و مردا چی ہر غم کی در سرا وے ہم دستائی بیت غزل وہاب غیرت او ہم دستائی بیت غزل وہاب غیرت در سرا وے ہی و مردا چی ہر غم کی در سرا وے
دا ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو د دغه غږیز پیغام څخه. ان شاء الله تعالی چې دغه خکولی او پزړه پوری خبرې زموږ قدرمن ورور عبدالوهاب غیرت مشتکړي او زموږ اوریدونکو ته چې مننه یې کوو،
ډیره مننه یې کوو. او ډیره نو دغه زموږ عبدالوهاب غیرت ورور مېرمن فاطمه یو بل ډېر خولي لیکنه را لګلې ده، نو که خو خدي وي په ګډه به سره وته وره وو زموږ البته دا ډېر وګدا ده، خو تر څو چې موږ سره وخت وي نو ملګرو ته به وړاندې کړو. نو عبدالوهاب غیرت ورور وای خې اړیکې جوړول ساتل او پالل د کامیاب ژوند اساس دی.
بله
بیا وایي چې په دنیا کې هغه څوک کامیاب دي چې ښه تعلقات جوړ کړي او وی پالي. بیا مخکې وایي ښه دوستان موندل، جوړول او پالل د کامیاب انسان په تیره بیا د تجارت په ډګر کې اصلي سرمایه او پانګه ده. بیا وایي چې تل خپلو دوستانو ته اهمیت ورکړی او پوښتنو او غوښتنو ته یې په خپل وخت ځواب ووایي. نو مخکې بیا وایي چې ریښتونکی انسان هم د خدای تعالی او هم د انسانانو خوښ وي، تل ریښتونی واوسئ.
بله
نو بیا وایي چې که مو د ځینو وجوهاتو په اساس له کوم دوست سره په تعلقاتو کې غلط فهمي راشي نو د څه وخت لپاره غلي شئ او بیا یې لیدلو ته ورشئ، خپل حقیقی او ریختنی عذر ورته ووایي.
وایست ډیر مننه د عبدالوهاب غیرت ورور چې ډیر ښه خبرې مشته را لګلی.
البته د دې عبدالوهاب غیرت صاحب دا ښه خبرې نور هم دي کنه، خو چونکی وخت سره کم دی نو ټول ورته ان شاء الله په راتلونکي پروګرام کې به ورته خبرې کړو.
حامد صاحب، زما پلاس در رحمان بابا دغه خکولی شعرونه چې زموږ ګران ورور او دوست او اوریدونکي شعبان علي له پاکستان څخه را لېږي، او که ستاسو خوښه وي دغه شعر به زه ووایم. وایي چې دا ژوندي چې معلومیږي واړه مړه دي،
دا ژوندي چې معلومیږي واړه مړه
دي، که څه دي هم هسې وایه چې څه نه دي. د خپل عمر شپې ورځې چې په زړه کړم، هسې درومې چې د سیند ګویا اوبه دي. چې د خدای له معرفت خبر نه وي، هغه واړه که بیدار وي هم اوده وي. د رحمان د زړه له هاره خدای خبر دی چې په زړه کې د یار له غمه څه
دي. نو د ګران ورور شعبان علي ډېره ډېره مننه کوو، ډېر په زړه پورې شعر دی. البته رحمان بابا خو ډېر په زړه پورې شعرونه او ډېر له پنده ډک شعرونه ویلي دي کنه. سره خو د خپلو خوږو اوریدونکو لیکنې او شعرونه نور هم شته، خو البته زموږ همکاره میرمن بهرامي اشاره کوي چې نور وخت نه لرو. نو که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اوریدونکو به اجازه وغواړو.
د خدای په امان.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدونکو هم دے سر زنگ دا یو سات خبرونه هم پایت رسیگی. تر بل خبرونه پوری چھ لورستو سمیزو نڑیوالو خبرنو و تفسیرو سر بیاستا سو خدمت حاضری گو. پلوی او نیامن خدای مسپارو. اللہ ممل او ملگره.